سپاس از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد. نوریاس نوری در استودیوز بشنیم در این ساعت چی دارن. خوش آمدید نویسی.
بله جاوید نعیمی ستاری میشه. لکه څنګه چې تاسو به هم درلودل د لندن کنفرانس مهمه موضوع ده. دا موضوع مونږ له نږدې تعقیبو د ازادي راډیو خبریال هلته په لندن کې ده. دغه راځي پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. اوري چې په افغانستان کې میشتې نړیوالې ادارې ویل دغه هیواد د ناتو ځواکونو له وتلو سره نړیوالو مرستندویانو ته خبرداری زیات شوی دی. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرو، خو لومړی به مرزي احمدزی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې د افغانستان او برېټانیا د مشرانو په کوربتوب د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس پرانیستل شي. په ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو په نړۍ کې ماشومانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې اوړي. او یو امریکایي جنرال وایي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلولو د لیبیا په ختیځ کې د روزنی کمپونه جوړ کړي او متحده ایالات یې څاري. پوره خبرونه ټاکل شوی دی چې د افغانستان او برېټانیا د مشرانو په کوربتوب د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس پرانیستل شي. د لندن د کنفرانس د جوړونکو لیوي رسمي خبر پاڼې سره سم په دغه کنفرانس کې به د افغانستان حکومت ته یو زمينه او پلیټ فارم برابر شي چې د اصلاحاتو د طرحې په وړاندې کولو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې اوږدمهال ملاتړ او پیوستون ترلاسه کړي. په دې کنفرانس کې د ګڼو نورو هیوادونو جګپوړي چارواکي او استازي ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف افغانی، د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری هغه چارواکي دي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون اعلان شوی دی. په ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو په نړۍ کې ماشومانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې اوړي. د ماینونو د بندیز لپاره د مبارزې نړیوالې ادارې د ځکنې ماینونو د سرنې په کلنی راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2403 تنه د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي چې نیمایي ماشومان دي. د دې ادارې په وینا د ماینونو په چاودنو کې تر وړم کال د ماشومانو تلفات په سلو کې وو زیات شوي دي. د دې ادارې په کلنی راپور کې ویل شوي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 480 تنه په ماینونو وژل شوي چې دا په همدغه کال په نړۍ کې په ماینونو د ټولو وژل شویو ماشومانو نږدې نیمایي کیږي. له افغانستان وروسته تر ټولو زیات ماشومان په کولمبیا کې د ماینونو قرباني شوي دي. په کولمبیا کې 50 ماشومان وژل شوي، ورپسې زیات ماشومان په سوریه کې وژل شوي دي. او د اسوسییټډ پریس خبری اژانس مشهور خبریاله کیتی ګنن چې سکل دی و افغان حمله کوونکی په ډزو ټپی شوی او همکارې وژل شوی و وای نغواړي چې پر دې حمله کوونکی افغان اعدام شي. د اپریل په 14 مڼیټه خوښ کړه نګدی پر کیتی ګنن او د هغې پر اکاسه وسلوال حمله وشوه چې په نتیجه کې اته سلوي کلن اکاسه انجا ندرین گاوس او وژل شوه او دا سخته جوبله شوه. کیتی ګنن له کاناډین پریس سره په مرکه کې وویل پر دې حمله کوونکی افغان ته د سزا غوښتونکی ده، خو د دې طرفدار نه ده چې هغه اعدام شي. یو امریکایي جنرال وایي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د لیبیا په ختیځ کې د روزنی کمپونه جوړ کړي او متحده ایالات ساري. جنرال ډیوډ رودریګوز چې د افریقا لپاره د امریکا د قومندان مشر دی، پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې کای په سلګونه وسلوال به په دغو کمپونو کې روزل کیږي، خو په دې اړه دقیق جزئیات نشته. رودریګوز دا یو تازه پرمختګ وبالي چې د په وینا د پراخ او منظم هیڅ په حد کې نه دی. هغه ونویل چې څو کمپونه فعال دي او زیاته کړه چې په اوس وخت کې دغه کمپونه د امریکا د هوایي حملو هدف نه دی. هغه زیاته کړه متحده ایالات په لیبیا کې مځکني ځواکونه نه لري. د ایران قضایي قوې د واشنگټن پوسټ د خبریال جاسن رزاین تر محکمې مخکې د توقیف موده 2 میاشتې نور هم اوږده کړه. دا خبره د بشري حقوقو یو څارونکي پرون وکړه. رزاین چې هم د امریکا او هم ایران تابعیت لري. له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بې له دې چې رسمن پرې تور پورې شي بندي دی. د نوموړي د نیول کېدو علت نه دی څرګند. د بشري حقونو د سردلې ویلي چارواکو رضایان ته خبر ورکړی چې د دې پر خلاف تحقیقات دوام لري او د دې د توقیف موده اوږده کړی شوې ده. رضایان د تهران په ایون محبس کې بندي دی. د بشري حقونو د سر د ډلې د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا رئیس سارا لی وایټسن وویل ایراني چارواکي باید رضایان خوشی کړي. د همدارس ویلي کې ایران چارواکي ایراني چارواکو په کوم جرم کې د رضایان د لاس لرلو شواهد لرلی نو له نیولو سره سم به پر هغه تور لګولی وای. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ د قدرت زیاتوالي د توجه وړ دی خو اندېښنې هم راپورته کړي دي. اوباما چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سوداګرۍ چارو د مشرانو یوې غونډې ته خبرې کولې ویلي شي ښایي د چین د پخواني ولسمشر دینګ شیاوپینګ له وخت راهیسې د چین د بل هر ولسمشر په نسبت ډېر ژر خپل قدرت غښتلی کړی وي. شیاوپینګ د 1988 او 1992 کلونو ترمنځ واکمن وو. اوباما زیاته کړه د شي د قدرت زیاتوالی منفي اړخ هم لري.
There are dangers in that on issues of human rights.
نوموړي وویل دې مسلې خطرونه هم ایجاد کړي دي. بشري حقونو په مسلو او د مخالفینو د ځپلو په مسلو کې هغه د ناسیو نالزم له لارې چې دې مسلې د چین ګاونډیان اندېښمن کړي چې موږ یوې د سمندر لانجو شاهد یو. اوباما وویل متحده ایالات دې ترڅنګ چې د سوداګرۍ په برخه کې د سایبریا انټرنیټي غلا د ستونزې پر هواري ټینګار کوي غواړي چین ته وښيي چې د معاصرو اړیکو چې د دواړو هیوادونو ګټې پکې ننغښتې وي غوښتونکی دی. اخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاورو به نن سره وګوري او تمه ده چې خبرې به د اوکراین پر بحران متمرکز وي. کری او لاورو به د سویس په بسلخار کې د هغې غونډې په حاشیه کې سره وګوري چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان لوړ پوړي ډیپلوماتان پکې ګډون کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته دنده سپارل شوې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومت او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ پر هغه اوربند څارنه وکړي چې د تمر په پینځمه د بیلاروس په پلازمینه مینس کې رامنځته شوی دی. له دغه اوربان څخه په تیره بیا د یاغیانو تر کنټرول لاندې د دونیتسک ښار د هوایي ډګر شاوخوا پر لپسې سرغړونه شوې ده. د هوایي ډګر په سیمه کې نوی اوربان د دسمبر په دوهمه یوه ورځ وروسته له هغې چې د اوکراین او روسي پوځي چارواکو خبرې وکړې ټینګ شو. او په یمن کې د القاعده څنګه په مرکز سنا کې د ایران د سفیر پر کور د بمی حمله مسولیت په غاړه واخیست. په عربي ټاپو وزمه کې القاعده په ټویټر کې لیکلي چې د چرشمې په ورځ د سنا په ډیپلوماټیک سیمه کې د ایرانی سفیر د کور مخته له چاودیدونکو موادو بار موټر درولی وو. یمنی چارواکو د برید ځانوژونکي بللی وو او ویلي وو چې سفیر د حملې پر مهال په کور کې نه وو او ایرانی ډیپلوماټانو ته زیان نه ده وښتی. د خبرونو پای
خبرونه ملازه دی رډو او ریدل خبرونه به هم غړی ولولې دی ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته پته ملازه دی رډو ډاٹ کام. نن به لندن د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه وي.
تر کومه ځایه پورې چې موږ دلته د برطانوي چارواکو سره او نورو استازو سره چې راغلي دي خبرې وکړې هغوی دا وویل چې دا یو ډېره ښه موقع ده چې د افغانستان نوی حکومت خپل پروګرامونه تشریح کړي.
د افغانستان نوی حکومت هم دغه کانفرنس ته ډېر هیله مند دی. د افغانستان د مالیې د وزارت ویاند وایي
د اقتصاد د ودې او پراختیا په برخه کې او د سیمه ایزې اقتصادي ودې په برخه کې به افغانستان خپل برنامه وړاندې او خپل پلانونه به د نړیوالو سره شریک کړي.
په افغانستان کې مشت نړیوالې ادارې وایي له دغه هیواد د ناتو ځواکونو له وتلو سره نړیوالو مرستندویانو ته خبرداری زیات شوي او دې کار له افغانانو سره د مرستو پر بهیر اغیز کړی دی. د افغانستان د بیړنیو حالاتو کمیټه د روان ژمي لپاره د جدي تدابیرو او تیاریو خبر ورکوي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د بشري حقونو د بشري لمړنیو حقونو پروګرام او د غراز د ژوند په شیبو کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوري.
د ځینو خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې که کونګ د شپې لخوا د دوی د کلا پر دیوال کینی او ناره وکړي، نو د دې نارې له وجې ممکن د دوی کور سپیره سي. وبورو چې خلک دا ډول باورونه ولې پالي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان او برېټانیا د مشرانو په کوربتوب د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس څو ساعته وروسته پیل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د لندن د کنفرانس د جوړونکو له یوې رسمي خبر پاڼې سره سم په دغه کنفرانس کې به د افغانستان حکومت یوه زمینه برابره شي چې د اصلاحاتو د طرحې په وړاندې کولو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ او پیوستون ترلاسه کړي. په دې کانفرنس کې افغان ولسمشر اشرف غنی، د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د غرض یو شمیر نورو افغان لوړپوړو چارواکو ګډون کړی دی، او د غرض د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو جګپوړي چارواکي هم په دې پروګرام په دې کانفرنس کې رابلل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال حمید مومن هم لندن ته تللی دی. سلطان محمد سرور د دې کنفرانس د تیاری په باب ورسره غږېدلی او لومړی ترې پوښتلی دی چې په دې کنفرانس کې تر اوسه پورې څه ویل کېږي، کوم مهم موضوعات او مسایل پر مسایلو به خبرې وشي.
مننه سرور صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس پیل شي. البته په دې کانفرنس کې د 500 نه د زیاتو هیوادونو او همداراز د نړیوالو سازمانونو استازي او جګپوړي چارواکي برخه لري. په دې کانفرنس کې تر ډیره پورې هغه شمنې چې د شیکاګو او د ټوکیو په کانفرنس کې شوې ده هغه بیا تکرارېږي. په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت د اداري اصلاحاتو د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې او د راتلونکو په اړه خپل پروګرامونه بیان کړي، او همدارنګه هڅه به وکړي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ځانته جلب کړي. تر کومه ځایه پورې چې موږ دلته د برتانوي چارواکو سره او نورو استازو سره چې راغلي دي خبرې وکړي، هغوی دا وویل چې دا یو ډېر ښه موقع ده چې د افغانستان نوی حکومت خپل پروګرامونه تشریح کړي.
له افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره کوم نور چارواکي راغلي دي کانفرنس ته؟
د بیلابیل وزارتونو سکتوري وزارتونو استازي چې د موینانو په کچه دي دوی برخه لري، د خصوصي سکتور استازي د همدارز د مدني ټولنو استازي دي چې دوی به په کانفرنس کې برخه واخلي او په بحثونو کې به خپل مسائل خپل پروګرامونه هر څه مطرح کړي.
مومن صاحب، د مدني ټولنې استازي راغلي دي لندن ته، له افغانستانه دوی پرون یو غونډه درلوده له اجرایي رئیس سره، دغه د خصوصي سکتور استازي راغلي، دوی کوم غونډه درلوده له تاجرانو سره کنه؟
مننه، تاسو خټګه ته اشاره وکړه. د لندن د کانفرنس ته یو ورځ مخکې، یعنی پرون، د آینده په نامه باندې یو کانفرنس و چې د برتانوي او د آیرلندي ادارو لخوا چې په افغانستان کې کار کوي د هغوی لخوا جوړ شوی. په دې کانفرنس کې د افغانستان د مدني ټولنو و 500 استازو برخه اغسته و چې د ټول افغانستان استازیتوب کول. دوی بلابل سپارښتنه درلوده چې په هغه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه شامله و، همدارنګه د نوي حکومت له دا غوښتنه شامله و چې دوی باید کابینت سم خلک ور معرفي کې د لومړني خدمات یا بنیادی خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري هغه ته پاملرنه وکړي، د تعلیم، روغتیا او نور مسائل برابر کړي. یو بل اساسي مسله چې مطرح شو هغه د نړیوالو مرستو د لګولو په څرنګوالي په برخه کې و. مدني ټولنه استازو چې د افغانستان نتللی وو به هم په دې برخه کې نړیوالې ټولنې ته ځانګړې سپارښتنه درلودلې. البته ځینې حکومتي استازو هم په دې غونډه کې برخه درلودله چې په هغه کې د مالیه وزارت مرستیال همدارس د خزو د چارو پخوانی وزیره حسن بانو غزنفر و د دې غوښتنه به دا و چې د ملک مرستو د لا شفافیت لپاره نړیواله ټولنه باید خپل مرسته د افغانستان د بودیجې لاره، یعنی د دولتي بودیجې لاره ولګوي. خو ټولنه زړه استازو په دې برخه کې انتقادونه درلودل. بل څه
د مدني ټولنو استازو څه ویل چې د مرسته باید څنګه ولګول شي؟
د مدني ټولنو زړه استازو په دې ټینګار کوي تر هغه وخت پورې چې افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه پیوړې نه کړي، شفافیت رامنځته نه کړي، د مرسته باید په بشپړ توګه د حکومت د بودیجې لارې ونه لګول شي. اوس کوم میکانیزم چې جوړ شوی دی باید په هماغه ډول باندې د نړیوالې ټولنې لخوا ولګول شي. البته د خپل د برتانوي چارواکو چې په دې غونډه کې برخه درلودله د اداري فساد یو زیان اړوونکی پدیده وبلله او ویل شي باید په دې برخه کې جدي مبارزه وشي او دوی د خپل مرستو د سم مصرف لپاره ځینې میکانیزمونه په پلان کې لري چې د هغه مطابق به عمل شي. سروخت تاسو یو شي ته اشاره وکړه چې د خصوصي سکتور، البته د خصوصي سکتور غونډه هم ډېره مهمه وه چې پرون ترسره شوه. په دې کې موږ چې د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونې له چارواکو سره خبرې وکړې، دوی یولس مورد له ځانه سره راوړي چې په هغو برخه کې دوی د نړیوالو پاملرنه ځانته غوښتله او د خصوصي سکتور پیاوړتیا لپاره چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بدلون په لسیزه کې کوم مرستې پلان شوی دی د هغو دپاره خپلې سپارښتنې درلودلې چې په هغو کې د ترانزیت د ستونزو د حل لپاره سپارښتنې موجوده وې. همدارس په افغانستان کې د پانګونې د امکاناتو د برابرولو لپاره او د ورزه د زراعت په برخه کې ډېر زیات ټینګار کېدو شي، باید په دې برخه کې ډېر زیات کار وشي په افغانستان کې د زراعت د ودې لپاره پراخ امکانات.
مومن صاحب، کوم توافقات وسول پرون کنه؟
یوازې د خصوصي سکتور ترمنځ ځینې توافقات وشول چې په هغو کې د امید بهار او همدارس د برتانیې د یو شرکت ترمنځ د انارو د اوسارې
د انارو شربت
اوساره چې تقریبا شربت به تر اوسه جوړیږي، دا اومه مواد دی چې دا به برتانیې ته واردېږي او دلته به بیا پروسس کېږي او د جوس په بڼه به اروپایي بازارونو ته عرضه کیږي. همدارس نن توقع ده چې د غزنفر ګروپ او د برتانیې د یو بل شرکت ترمنځ د نفت او ګازو ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې د هغې له مخې به غزنفر ګروپ افغانستان ته نفت او ګاز واردوي. بله سر،
دغه د لندن کانفرنس مومن صاحب د توکیو له کانفرنس وروسته دایریږي. په غو کانفرنس کې د میلیارډو ډالرو د مرستې ژمنه شوې و. تاسو څه توقع لرئ چې د لندن په کانفرنس کې به هم د مرستو ژمنه وشي کنه؟
بل ډېر خټه کې ته اشاره وکړه، تقریبا په افغانستان تر ډېره پورې داسې ګومان موجود دی چې د لندن په کانفرنس کې به د افغانستان لپاره نوې مالی مرستې اعلان شي. خو دلته چې موږ د برتانوي چارواکو سره خبرې وکړې داسې نه ده. په ټوکیو په کانفرنس کې چې د 1.5 میلیارډ ډالرو کومه ژمنه شوې ده هغه به بیرته نوي کېږي او هغو هیوادونو او مرستندویو ټولنو چې له افغانستان سره مرسته کړې دي دا به یوازې تازه کېږي. د کومې نوې مالی مرستې په ارتباط باندې تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي.
د ازادي راډیو خبریال حمید مومندو چې د لندن د کانفرنس له حالې خبره ورو. د لندن کانفرنس نن 2 ساعته وروسته پیلېږي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د ازادي راډیو خبریالانو هلته شته او تاسو به د دې کانفرنس له وروستي حاله خبرو. افغان چارواکي هم د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس له دې هوا سره د نړیوالو د کډو ژمنو د بیا کتنې لپاره ګټور بولي. د مالی وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکي به په دې کانفرنس کې د سیمه ییزې اقتصادي ودې په اړه خپل پلانونه له نړیوالو سره شریک کړي. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې نړیواله ټولنه به د خپلو 15 کلونو لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجیه صافی په راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی لندن به د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي تمه لري چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د خپل مرستو د دوام لپاره ژمن پاتې شي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د لندن کانفرنس پر اقتصادي اړخ ټینګار وکړ او ویل چې د ملي وحدت حکومت چارواکي به هڅه وکړي چې د نړیوالو مرستې راجلب کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې په دې کانفرنس کې به افغان چارواکي د اقتصادي پراختیا لپاره خپل پلانونه له نړیوالو سره شریک کړي.
د لندن کانفرنس د افغانستان لپاره خورا مهم کانفرنس دی. په دې کې به افغانستان خپل لرلید وړاندې کوي د اقتصاد د ودې او پراختیا په برخه کې او د سیمه ایزې اقتصادي ودې په برخه کې به افغانستان خپل درنامه وړاندې کړي او خپل پلانونه به د نړیوالو سره شریک کړي.
ټاکل شوی د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس پنځشنبه پیل شي. دا به د 2001 میلادي کال د بند پروسې له پیلېدو وروسته 12 لوی نړیوال کانفرنس وي او تمه ده چې د نړۍ د حکومتونو لوړ پوړي چارواکي او استازي به کې برخه واخلي. د کانفرنس ګډونوال بل افغانستان سره پرتلونکي کې د خپل اقتصادي مرستندوی پروګرامونو او سیاسي ملاتړ په اړه بحث او خبري وکړي. د لندن کانفرنس د ټوکیو لو کانفرنس وروسته افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره جوړیږي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې تر اوسه پورې افغانستان د نړیوالو لپاره نه دی غورځېدلې او نړیوال ټولنه غواړي چې له دې هیواد سره مرستې جاري وساتي. افغان کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
حکومتونه جامع جهانی
د نړیوال ټولنې مرستې په تیرو دیارلسو کلونو کې یو شمېر ستونزې درلودې. اوس هم د نوي حکومت جوړښتونه نه دي تکمیل سوي. نو نړیواله ټولنه په هیڅ وجه نه غواړي چې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې چې په ډېرو ستونزو ترلاسه سوي دي له منځه ولاړې سي. نو زه فکر کوم چې دوی به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له بلې خوا یو شمېر عام خلک په دې باور دي چې افغانستان په اقتصادي برخو کې د پرمختګ لپاره لازم امکانات لري، خو دې ته اړتیا لري چې په اقتصادي سکتور کې ډېره پانګونه وکړي. د دوی په وینا د لندن کانفرنس به یو ښه فرصت وي چې افغانستان وکولی شي په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ راجلب کړي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کن تنظیم های زور است جبیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامت
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در موج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي د لندن کانفرنس موضوع څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له میلمنو خپله پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. په افغانستان کې میشته نړیوالې ادارې وایي چې له دغه هېواده د ناتو ځواکونو له وتلو سره د نړیوالو مرستندویانو ته خبرداری زیات شوي او دې کار له افغانانو سره د مرستو پر بهیر اغیز کړی دی. د دوی په وینا په تېر یو کال کې چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې عملیات درولي دي، نیمایي مرستندویانو ته خبرداری ورکړل شوی دی. د موضوع په اړه تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو او ادارو نیمایي کارکوونکو ته په تېر یو کال کې چې بهرنیو پوځیانو په دې هیواد کې عملیات درولی دي، د مرګ خبرداری یا ګواښونه شوي دي. دا خبره پرون چهارشنبه د افغانستان په اړه د لندن تر کنفرانس مخکې په یوه خبره شوې سروې کې وشوه. د بی ای جی په نوم په افغانستان کې د بریتانیا او آیرلند د خیریه کارکوونکو تر چارتر لاندې ډلې مرستندویانو او د بشري حقونو فعالانو په خپله سروې کې ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت پرله پسې خرابېږي او په سلو کې شپېته ځانونه ناامن احساسوي. طالبانو او د هغو متحدانو د روان 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې په ټول افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بی ای جی رئیس جاوید نادر وویل د خلکو داسې تصویر لورای ښکاري چې احساس کوي یوازې پریښودل شوي، له خطر سره مخامخ دي او مرستې پرې درول شوي دي. ښاغلی نادر همداراز وویل موږ چې په افغانستان کې خپل همکاران خطر ته پریږدو د خیانت احساس کوو چې دوی ته شاړه وو او دوی هم د امنیت او حمله مالی نظره په میدان پریږدو. په افغانستان کې څلورمه برخه مرستندویان وایي چې په تېر یو کال کې د دوی د پرمختیایي پروګرامونو لپاره مالی مرستې کمې شوې دي. د مرستندویو ادارو په سروې کې ویل شوي چې په یو شمېر سیمو کې د یاغیانو د فعالیتونو له کبله د مرستندویانو کار محدود شوی او زیان لیدونکي خلک نور مرسته نشي ترلاسه کولی. د بشری مرستو مرسی کارپ مؤسسې چې له 2011 څخه په هلمند کې کار کوي خبرداري ورکړ چې که د دوی پروګرامونو ته پیسې ورنکړی شي نو په افغانستان کې شوي پرمختګونه له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د مرسی کارپ رئیس ډیوید هاینز په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل باید د افغانانو د ملاتړ د زیاتېدو پیغام ولري، نه د کمیدو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پوري اوریدل شي. د افغانستان د بیړنیو حالاتو کمیټه د روان ژمي لپاره د جدي تدابیر او تیاری خبر ورکوي. د کمیټې غړي پرون د ولسی جرګې استجوابي غونډه تور بلل شوی او وی ویل چې د کرنې وزارت په 50 ستراتیژیک ګودامونو کې له 50 زره ټنه زیات غنم او سری میاشتې هم د لزر کورنیو لپاره غذایی مواد تیار کړي دي. دوی په خبره له واورې څخه د زرګونو کیلومتر سړکونو د پاکولو او د غرض د روغتیايي کلینیکونو لپاره هم لازم تدابیر نیولې دي. نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بیړنیو حالاتو د کمیټې چارواکي وایي چې د تیر کال د طبي پیښو څخه په تجربې د روان ژمي لپاره له هر پلوه پوره چمتووالی لري. د دې کمیټې غړي چې د چهارشنبې په ورځ د ژمنیو تدابیرو لپاره د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وربدل سوي وو څرګنده کړه چې د تدابیرو په اړه هیڅ ډول اندېښنې نه لري. د افغانستان د بیړنیو حالاتو د کمیټې مرستیال طارق اسمتی وایي چې د دې کمیټې اړوند ټول وزارتونه او بنسټونه د ژمنیو مرستو لپاره پوره آمادګي لري.
وزارت محترم زراعت در پنج
د زراعت محترم وزارت د افغانستان په 50 ستراتیژیکو زیرمو یا 50 زونونو کې تقریبا 4500 ټنه غنم او 600 ټنه شکر په خپل زیرمو کې ساتل دي او د سری مشر ریاست لزر کورنۍ ته غیر خوراکي توکي په خپل زیرمو کې لري او هر کله چې د ژمي په موسم کې ورته اړتیا سي له دې به استفاده وسي.
خاغلی اسمتی وویل د کلیو پراختیا وزارت په ژمي کې د ولسوالیو ترمنځ له واورونه د نږدې 200 کیلومتره ستونزمنو لارو د پاکونې قراردادونه هم لاسلیک کړي دي. د طارق اسمتی په خبره د فوایدامې وزارت په پام کې لري چې د 2500 کیلومتره لارې چې درنې واورې پکې کیږي پاکې وساتي. د افغانستان د بیړنیو حالاتو کمیټې چارواکي وایي د ژمي په موسم کې د سالنګونو لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي دي. دوی همدارنګه زیاتوي چې په همدې موسم کې به درې روغتیایي مرکزونه په شمالي او یو په جنوبي سالنګ کې فعال ساتي. که څه هم د دې کمیټې غړي په ژمي کې د لازمو تدابیرو د نیولو خبره کوي خو د ولسي جرګې غړي د تیر ژمي تجربو ته په کتو وایي چې امکان لري چې سږ کال ژمی هم د لرو پرتو سیمو خلک له جدي ستونزو سره مخ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ناجي طارق د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې د ژمي په موسم کې د 24 ولایتونو په اتنوي ولسوالۍ کې اضافي ژمني تدابیر نیول سوي دي. میرمن طارق وویل د ژمي په موسم کې به ولس موقتي روغتیايي کلینیکونه او ګرځنده روغتیايي ټیمونه هم فعال وي.
98 ولسوالۍ کې بشترین
موږ په سلر وشت ولایتونو کې اتنوي ولسوالۍ تر پوښښ لاندې لرو چې دا مهال له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دغو کسانو شمیر تقریبا 4 میلیونه ته رسیږي او په ځانګړي ډول 1,600 زره هغه ماشومان چې له 50 کلونو کم عمر لري تر پوښښ لاندې نیول کیږي.
د افغانستان د بیړنیو حالاتو کمیټه په داسې حال کې له وړاندې د ژمنیو جدي تدابیرو خبر ورکوي چې له تیرو څو کلو راهیسې د ژمي په موسم کې د اکثره لریو پرتو ولسوالیو او کلیو لارې د ډیرو ورښتونو له امله بندې وي.
و امر د شته افغانستان د بیړنیو حالاتو کمیټه د روان ژمي لپاره د جدي تدابیرو او تیاریو خبر ورکوي. لبل خو د افغانستان حکومت غواړي له ایران سره خبري وکړي چې نږدې اتلکه افغان کډوال په سر ژمي له خپل خاورې ونباسي. ویل شوی چې د ایران حکومت غواړي په لکونو افغان کډوال چې د ایراني چارواکو په وینا د ویزې موده بشپړه شوې د خپل خاورې وباسي. د سیاسي چارو ځینو کارپوهان د ایران په دې پریکړه کې سیاسي انګیزه ویني.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالملک روحانی د هلمند لمرجی څخه لیکي اشرف غنی د لندن په کانفرنس کې د افغانستان امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. صالح مومن له هلمند لیکي د لندن د غونډې څخه فکر نه کوم چې څه د لاسته راوړل شي ځکه چې داسې ډېرې غونډې شوې دي خو هیڅ نتیجه نه ده لرلې. محب افغان له کندهار لیکي اداري فساد به حد ډیر دی چې جدي مبارزه ورسره ونشي امنیت بيخي نشي راتلای. او جانباز فهم هم له زابل لیکي چې باید د نوي کابینه په جوړخ کې لیاقت په پام کې ونیول شي. د خبرونه دوهمه نیمه ته رسیدلیو وړاندې دوهونیز پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې
د ځینو خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې که کوانګ د شپې لخوا د دوی د کلا پر دیوال کینی او ناره وکړي، نو د دې نارې له وجې ممکن د دوی کور سپیره سي. وبورو چې خلک دا ډول باورونه ولې پالي.
مخیر دی چې دا دوه اونیز پروګرامونه واوري د افغانستان په وخت اتنیمی به جیدی تغراز ده لندو خبرونو وارده خود تغراز ده ده خبروانی پا دهمانی مایی که ده افغانستان ده کرکت بورد لعمومی رئیس سره هم غگیده لیو پا پام که ده چه نن پا دوبایی که ده متحده عربی اماراتو او ده افغانستان تر منز ده کرکت اتسلورم یا ورزنه نریوال مسابقه وشی. خو اوس با مرزیه احمدزی توار ورکو چه ده افغانستان او نرهی ده ساد ده مهم خبرونو سر لیکونه ورنده که
ټاکل شوې ده چې د افغانستان او برېټانیا د مشرانو په کوربتوب د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس پرانیستل شي. په ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو په نړۍ کې ماشومانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې اوړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس مشهوره خبریاله کیتی ګنن چې سکل دی و افغان حمله کوونکی په ډزو ټپی شوی او همکارې وژل شوی و وایي نه غوړي چې پر دې حمله کوونکی افغان اعدام شي. د هند حکومت خپل پارلمان ته په یو راپور کې ویل چې له 2003 کال څخه تر اوسه پورې 1401 تنو افغانانو ته د هند تابعیت ورکړي. یو امریکایي جنرال وایي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلولو د لیبیا په ختیځ کې د روزنې کمپونه جوړ کړي او متحده ایالات ساري. د ایران قضایه قوې د واشنگټن پوسټ د خبریال جاسن رضایان تر محکمې مخکې د توقیف موده دوی میاشتې نور هم وګده کړه. د خبره د بشري حقوقو یو سارون کې پرون وکړه. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ د قدرت زیاتوالي د توجه وړ دی خو اندېښنې هم راپورته کړې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته دنده سپارل شوې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومت او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ پر هغه اوربان څارنه وکړي چې د سپتمبر په 15مه د بیلاروس په پلازمینه منس کې رامنځته شوې ده. او په یمن کې د القاعده څنګه په مرکز صنعا کې د ایران د سفیر پرکور د بمی حمله مسولیت په غاړه واخیست.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویل دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې. خو د سپورت موضوع ته مخه کوو. افغانستان په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو په وړاندې د کرکټ څلورمه ورځنۍ نړیواله مسابقه کوي. افغانستان د هیواد په وړاندې په تیرو دریو مسابقو کې دوه بایللې وې ګټلې ده. د کرکټ بورډ چارواکي وایي د نننۍ مسابقې لپاره افغان ټیم ښه تیاری نیولی دی. صالح محمد صالح د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې افغان ټیم څه ډول تیاری لري.
دریم لوبه چې افغانستان وګټله د سره د افغانستان د ملي لوبډلې روحیه ډېره قوي شوله او زه امیدوار یم چې نننۍ لوبه هم په ډېره عالي روحیه سره وکړي او وکولی شي چې دا نننۍ بریا هم د خپل ځان کې. ځکه تاسو پوهېږئ چې د افغانستان ملي لوبډله دا ځل د اماراتو یو ټیم سره په داسې مرحله کې دوی لوبې ته اوربختي شوي دي چې د اماراتو لوبډله د پخوا نه اوس ډېره مضبوطه شوې او ډېره قوي ده. نو زه امیدوار یم چې نننۍ لوبه به هم افغانستان څنګه یو خط اعلان سره وکول شي رزم کې یو خط اعلان ته جوړ شي او نن نه دا د خپل ځان په ګټه تمام.
تیر لوبه هم د جوید احمدی او میرویس اشرف له برکت وګټل سو. پراتلونکو لوبه کې څومره چانس ورکوي دغه سی لوبغاړي ته چې د تیر تجربو څخه دغه سی مثبت استفاده کړي وي او شلوبه کوي.
مېرمن چې ډېر خبره لیږي د ما امید ده د نن نه لوبه نه دا چې د موږ بلاره وکول شي چې خپله تر سره چې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه تیر لوبه کې یقینا چې جوید احمدی او میرویس اشرف ډېر ښه ځلې ده او همدارنګه شفیق الله شفاق. زه امید کوم چې د موږ د اسمینان نن ډېر ښه ځلې دي او د دې تر څنګ د موږ په فیلډنګ او بالنګ کې هم یو خاص ډیرکټور نه کار واخلي او ښه په زړه پورې بالنګ او فیلډنګ وکړي.
زیات مینوال د محمد شهزاد یادونه کوي چې یو تیز اوپنر دی. په دغو مسابقو کې دی بخښي نشکاري دی علت څه دی؟
تاسو پوهېږئ جناب صالح صاحب چې موږ سلیکشن کمیټه یا انتخابي کمیټه نومس کسانو ته دا ځلې چارج ورکړی ده چې په اماراتو کې دغه لوبو کې د هر یو په خپل ځای باندې د دوی د کارکردګۍ امتحان واخلي. دا به د دې نه یو ټیم جوړېږي د نړیوال جام دپاره. چون دا د سلیکشن کمیټي فیصله وه چې په اوس مرحله کې شهزاد محمدي لکه څنګه چې لازمه ده هغه فیت نه ده، نور دا د ربی د چا سلیدلې ده. مراد دې چې زه په دې یقین او باور لرم چې شهزاد محمدي زموږ د بسترونو پلیرانو څخه ده او کېدای شي په راتلونکي کې هغه ته بیا هم چانس ورکړي.
د محمدي د وزن په اړه همیشه شکایتونه کېږي، د دې په خاطر چې دی ځان فیټ کې وزن کم کې، د باندې تاسو څه فشارونه راولي کنه راولي ځکه چې ویل کېږي څوره جریمه سوی هم دی؟
بله، همدغه سره چې دا تاسو رسېدلي جرمنه سوی هم ده، او د موږ هغه سلیکشن کمیټه هم همیشه توصیه دا غوښته خصوصا د مشهد وزن کې چې د خپل وزن باید له کم کې دا تکلیف نور صرف د دغه نه د کرکټ بورډ د ادارې چېرې دا ځان فیټ کې او یقینا چې موږ په دې باور لرو چې هغه یو نړیوال لوبغاړی ده، نو د هغې وجه نه دی کولی شي چې په راتلونکي کې به ډېر ښه وځلېږي.
او مڅڅې په دغه مسابقې په تیرو څو ورځو کې چې د عرب اماراتو په مقابل کې افغانستان وکړلې، داسې معلومیږي چې اماراتو هم زیات تغیرات راوستلې لکه تاسو چې یادونه وکړه. افغانستان څه تجربه ترلاسه کړله دغه مسابقو نه؟
یقینا تاسو وګورئ سالي صاحب چې دوی نړیوال جام ته روان دي او هلته د نړۍ د ډېر قوي قوي ټیمونو سره دوی مخامخ کېږي. نور دغه اماراتو یقینا دوی به ډېر غټ پند اخیستي چې نن امارات سره هم چې دوی لوبه کوي تقریبا دوه لوبې دوی بایللې دي، یوه لوبه یې ګټلې، نوې لوبه هم خدای وکړي چې افغانستان یې وګټي. زما په اند باندې دغه تجربې ته په نظر کې نیولو سره زه امید کوم چې د موږ سلیکشن کمیټې چې د انتخاباتي کمیټې هغوی داسې یو ټیم نړیوال جام ته برابر کړي چې دا ځلې د پخوا پرتله د موږ ټیم په نړیوال جام کې ډېر ښه وځلېږي.
په دوبی کې د متحده عربی اماراتو سره د افغانستان د کرکټ تیم د څلورمې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود سره مرکه وه، په دې هیله چې د نننۍ لوبه د افغانستان کرکټ تیم وګټي. نور راپورونو خپرېدو ته وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1289 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دېونه په خبرونه کې هغه ماشومان چې جرم تر سره کوي یا د قانون خلاف کار کوي له څه ډول عدلي او قضایي چلند سره مخ کیږي خبرې کوو. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی اسپوګمۍ را سره ملمه ده چې خبرونه ته ورته اخر غلاست وایو. په پیل کې راته وایي کله چې یو ماشوم یا هغه کسان چې عمر یې له 13 کلونو څخه کم وي جرم ترسره کړي یا د قانون خلاف کار وکړي، آیا له دوی سره هم د لویانو په څیر چلند کیږي که د دوی دوسیه د ځانګړي محکمې لارې مخته وړل کیږي؟
په دې برخه کې باید دویم هغه ماشومان چې د تلسنه ټیچ دي، دوی کله چې په اجتماع کې په ټولنه کې کوم تخلف تر سره کوي او د قانون سره په تضاد کې واقع کیږي، دغه ماشومان یو ځانګړی ځای لري د ماشومانو د اصلاح مرکز ورته ویل کیږي چې د عدلي وزارت تر څېړنې لاندې کار کوي، تر لاس لاندې کار کوي او د عدلي وزارت یو د پروګرامونو څخه ده هلته لیږدول کیږي. البته په دې برخه کې باید وایم چې د قانون له نظره دغه ماشومان یو ځانګړی قانون هم لري چې د ماشومانو تخلفات قانون ورته ویل کیږي. د عدلي وزارت په دې برخه کې یو ځانګړی سارنوالي او ځانګړی اختصاصي محکمه د ماشومانو لپاره لري. کله چې ماشومان د قانون سره په مخالفت واقع کیږي، په تضاد واقع کیږي یا کوم تخلف ترسره کوي، د دې ځانګړی قانون یعنی د ماشومانو تخلفات قانون په تطبیق کیږي. کله چې ماشومان د 12 جیک او د 12 ټیچ نیوي، دوی د عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي. کله چې یو تخلف انجام کیا، کله چې په اجتماع کې په ټولنه کې کوم د قانون سره په تضاد کې واقع شي.
تاسو ویل هغه ماشومان چې جرم تر سره کوي یا د قانون خلاف کار کوي، د دوی لپاره د اسلام مرکزونه دي، دوی هلته وړل کیږي. که د دغه مرکزونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څه ډول مرکزونه دي؟
څنګه چې موږ ویل چې ماشومان د 13 کلن ټیټ کسان مثلاً کله چې یو تخلف په ټولنه کې تر سره کوي دوی باندې ځانګړی قانون چې د ماشومان او تخلفات قانون نومیږي پلی کیږي. دغه ماشومان باید ځانګړی ځای ولري چې هغه د اصلاح مرکز دی یا د اصلاح مرکز ته لیږل کیږي. د قانون پر اساس په افغانستان کې په ټول ولایاتو کې باید د اصلاح مرکز وجود ولري، شتون ولري، چې دا کار شوی ده. د اسلام مرکزونه په ټول افغانستان کې په ټول ولایاتو کې موجود دي فعلاً، خو ځینې مشکلات شته چې په معیارونو برابر مرکزونه نه دي. ځینې مرکزونه دي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي ماشومان هلته د اسلام په مرکز کې، او ځینې کورونه دي چې یا په کرایه اخیستل کې شوي دي او یا هلته ځای ډېر تنګ وي د ماشومانو دپاره. د بېلګې په توګه کېدای شي موږ ووایو چې داسې مرکزونه موږ لرو چې هغه د 100 نفرو دپاره باید ځای ولري چې ماشومان وساتل شي، خو مګر هغه کورونه چې دوی ته په کرایه نیول کېږي هغوی د 40 یا د 30 نفرو د اوسېدو توان لري یا ځای لري، چې دا یو ډېر غټ ستونزه ده د ماشومانو دپاره چې هلته دوی نشي کولی چې هغه سهولتونه چې دوی ته برابر شي برابر کېدی نشي اصلا، چې دا ډېر یو غټه ستونزه ده.
درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري. اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشال سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو ویل چې دغه مرکزونه په معیار برابر نه دي او سهولتونه پکې نشته. څه ډول معیارونه باید وي؟ کوم سهولتونه باید د ماشومانو لپاره د اصلاح مرکزونو کې موجود وي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. په دې مرکزونو کې باید د ماشومانو لپاره د لیلیه مکمل ځای وسی، د لیلیه لپاره چې هلته ماشومان ژوند کوي، د دوی د حرفه د آموزش لپاره صنفونه یې سنټرونه یې چې دوی هلته درس وایي، دوی د مکتب د درسونو لپاره باید داسې سیستم طرح شي، داسې سیستم جدوی چې دوی د درسونو نورسته پاتن شي. کله چې د اصلاح د مرکز نه دوی خلاصيږي باید چې هغه درسونه چې دوی په مکتب کې وای دلته پیو ویل شي، او هغه معیارونه چې د اصلاح مرکز باید ولري چې دوی دوباره تربیه کې اصلاح کې او ټولنه ته تقدیم کې، چې متاسفانه په افغانستان کې دا معیارونه ډیر په ضعیف ډول فعالیت لري یا اصلا زموږ د قناعت وړ نه دي، او دوی نشي کولای چې په سمه توګه ماشومان هلته تر تربیه لاندې ونیسي. کار پی کېږي، یو اندازه کارونه خمخکیزی، بعض مؤسسات هم دي چې په دې برخه کې فعالیتونه لري، درسونه ورکوي، خو مګر هغه کفایت نه کوي د ماشومان لپاره، نه بس کیږي. د مثال په ډول مونږ وایو چې د ووم صنف شاګردان اتم نهم لسم یو لسم دو لسم صنف شاګردان دوی په ټول په یو صنف کې د سواد آموزی درسونه پیویل کیږي، یا مثلا تعلیمات سری د سری درسونه په دې باندې نه ویل کیږي چې کله دوی خلاصي باید ارتقا وکړي یو صف نه بل صف نه، چې متاسفانه دا سیستم ډیر ضعیف دی. اگر چې د وزارت معرف او د عدلی وزارت ترمنز په دې باره کې پریکړه لیکونه تر سره شوې امضا شوې ده، خو مګر هغه معیارونه چې باید د اسلام مرکز په دې برخه کې ولري، د تعلیمات په برخه کې، تر اوسه دا سهولتونه برابر شوې نه دي ماشومانو ته.
په پای کې ستاسو وړاندیزونه څه دي؟ څه باید وشي څو په لومړي سر کې ماشومان په جرم لاس پورې نه کړي، او که جرم ته مخه کوي دوی سره باید څه ډول چلند وشي؟
دا باید ووایي چې دا په ټولنه کې په ټولو اړه لري چې د ماشومانو د آگاهی سطح لوړ کی، تر څو دوی په اجتماع کې داسې کار ته لاس پورې نه کړي چې هغوی دغه مرکزونو ته ولیږل شي. که د معارف وزارت دی او که نور وزارتونه دي او که یا کورنۍ دي او یا که رسنۍ دي، باید داسې پروګرامونه د ماشومانو لپاره ولري، د دوی د اصلاح لپاره، چې دوی په ټولنه کې داسې خلاف روي یا داسې د قانون سره په مخالفت کار ونه کړي، چې دوی په دغه مرکزونو ته ولیږل شي او دوی د یو مودې لپاره دوی آزادی سلب شي. خو د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له نظر باید وای چې د اسلام مرکز آخري لار باید و سي د ماشومانو لپاره. دلته نور لارې چارې هم شته چې بدیل د دې لټول کیږي چې باید ماشومان په هغه مراکز کې وساتل شي. د مثال په توګه یو ماشوم کډیر یو کم تخلف یا ډیر د غټ جرم نه ترسره کولای، دا باید اتمن د اسلام مرکز ته ولیږل شي، دوی اجتماعي مراکز ته ولیږل شي د کار لپاره، تر هغې چې دوی متوجه شي چې موږ یو خلاف کار ترسره کړی او موږ دغسې مرکزونو ته ولیږل شو چې د دوی د اصلاح لپاره. خو د اسلام مرکز آخري لاره ده چې کله نور بدلونه ترسره نه شي یا برابر نه اوسي، بیا دوی د اسلام مرکز ته باید ولیږل شي.
مننه کوم کور ودان چې خپرونه کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خپرونه مو تر پایه واوریدله. د اساسي بشري حقوقو د دیوانې خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو علامه.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو، سلامونه می ومنئ. د ځینو خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې که کونګ د شپې له خوا د دوی د کلا پر دیوال کینی او ناره وکړي، نو د دې نارې له وجې ممکن د دوی کور سپیره سي. وباورو چې خلک دا ډول باورونه ولې پالي، ارواپوهان په کومه سترګه ورته ګوري، او د شریعت له اړخه څنګه دي. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
درمنو اوریدونکو، د ځینو خلکو ترمنس دا باور موجود دی چې کنوې تنور کېږدي یا د کور دروازه بدل کړي، ممکن اقتصادي حالت ښه شي، خو که جارو ورنه ولاړ پاتې شي نو دا ښه نه ده، دا بد شګون لري. راځئ په پیل کې به داسې څو باورونه واورو.
د مانو نفسیات مو د لوګر ولایت اوسیدونکي یو. دا موږ د خلکو په منځ کې داسې خبر دي چې یعنی دوی وایي چې د جمعې په ورځ کالي مه مینځئ، د سړو جبان له پیسو خالي کېږي. وایي ترون نه وای کېدی، چې ترون سي نه وای کېدی، ښه پرې پورځي یعنی په خلکو پورې. چرګه مه کېنوئ، چرګه سي کېنوئ مخکره، یو بد خبره پورې. او بل سي زخې پلاس یا په مخ پورې راوخېځي، هغه هم وایي چې دا ښې دي په موږ پورې ځي. او بل داسې کله چې ترکه ځاله وکي وایي داسې
نوم نظر محمد ده، د پغمان اوسیدونکی یم. د مونږ خواته خو دا خلک وایي او مونږ خپله کورنۍ کې دا خلک سیدي دا تورې جامې نه اچوو او بل کوترې نه ساتو. د کلا په ځای چې مو کونګ کینی، د کونګ ناره نه ایسوو، مشران وایي چې ښې نه دي. او بل دا چې داسې دا متل خو مشهور ده چې وایي بخت یا په کوټۍ ده یا په کوڅۍ، یو ښه کور واخلي، کلا ووهي، یوه ښه ناو، یو ښه کوژدنه چې وکړي. او بل دلته موږ یو ګاونډی ده، مدازم خان نومېږي، هغه نو تل بیا وایي چې په ما زوی مړې باندې بیا دا د پیروتې ګل ښه نه ځي. کله چې چیرې چې راختلی یي دا شاوخوا ته په سرا یویلی کې دا زه کاږم پیسې یم. او بل چې بل یو داسې ښه عادت یې نه ده چې کله روان سي درنه یا په سفر ځي لاس نه در کوي.
دما نو معنا را ده د غزنی د اسپندېم دما خواته خو د خلک سیوای و د کرس چیرځه او تور چې جوشت مخته درسي یا تور دې کبې دې په زړه پورې خنې نیولې. او بل کور کې مارانی کې څوک مړ کې بیا دې ورسي دا کورس پیر کوي دې پرنيزي. او بل سی چیرې کنه د سی په سفر باندې څوک دی بیا دې وس کې چا مخته کیدل ورسي دا ډېر خدو دې په زړه پورې خنې ولې. او کتور پشي مخته ورسي دا بیا خنه ده کوسوې مخته ورسي دا سفر په وخت کې کوسوې مخته ورسي دې وایسي بیا به دا سفر دې ډېر سرګردانی لري یعنی سرګردانه وي. مګتانه دی وایي مګتانه کې چپ کور پیدا شي هغه کور سپیرې بیا زړه پورې یعنی خنې نیولې. دا خار کې خلک وسی هغه بیا وایي چې که څوک یو نوی شی واخلي هغه په دوی پورې ځي. مثلا څوک وایي چې موږ موټر واخلو هم په موږ پورې کوي ولاړ شي شی ورته خرڅوي. دغه یو شی مثلا دروازه د کور کې دی، دوی وایي چې دغه هم په موږ پورې
غټیم د دې سبز د ولسوالۍ زموږ په سیمه کې داسې باورونه دي چې ځینې شیان په چا نه ځي. ما سمنک اچولی و څو کاله مې کوشش وکړه چې سمنک واچوم، هغه هیڅ ریښه نه نیسي، بیا خراب سي، بیا ټول راته وایي چې دغه په تا نه ځي، نور یې مه کوه. ما بل دا چې ترشي اچار هم دغسې باور دی چې په چا نه ځي، دغه بیا دامیم تجربه کړی دی. کله اچار اچوم ډېر صفا او منظم په هر رقمی چې در چانه پوښتنه کړې ده په هماغه رقم یې زه اچوم، هغه رقم یې ساتنه کوم، مګم گورم آغا شین سی پوپنکی وحی خراب سی و راسته سی. بیا خلق وحی چه دغه مصیبتو پا دغه شایانو ولگیده نور دغه نلاس واخلا نور مکوه میاچه.
نمی زرغونه ده دی میدان خر رسیدون که همه دیمو خواهد سی باید شین پخل گوز خنزی آغا چپلاگ ده سی پچپ مخ پرتای وحی مخبری خنزی بل مخام جارو وحی مکوی سی ده خنزی تکرای که چیری سی وحی خنزی زره باید استه که او بل ده جارو باید ولار نی دم وحی کورت نیستی را ولی بعضی خلق لورو سره پزرنده که مالګ نه یوځای کوي. دوی وایي موږ پورې ښه نه ځي، په کور کې موږ بیا یوځای کوو. چرګ سیا زانګو کې ښه نه وي، بعضې وخت نوي کالي کله کله په چا پورې ښه ځي، دغه یې نیولې سي، دا خراب پورې ځي. اوړه سي ځغالې په وخت کې باید څښي.
د علوم اکاډمي سلاکار سرمحقق استاد حبیب الله رفیع وایي انسان چې پیښو ته علمي دلیل ونه مومي له ځانه خیالي دلایل ورته تراشي.
خبره داره چې استوري فولکلور او باورونه چې دی فولکلوري و برخه ده، دا د انسانانو ډیر زوړ میراث او دا د انسانانو عادت دی چې په ژوند کې چې یو څه پیښیږي او دوی د هغو دپاره علمي دلیل ونه لري، د هغو دپاره په خپله یو دلیل پیدا کوي، یو دلیل ورته تراشي. مثلا یو وخت پیښ شوي وي چې یو چا په کور کې کونګ یا هغه کاغي هغه کړی وي، نو د هغو عواقب خراب شوي وي او د فکر کړی چې ولادې دې کاغي سره اړه لري. تصادف دی او بل کور کې هم همدا شوي وي. دغه تواتر دوی ته عقیده ورکوي چې دا واقعیت. او بل یوه سلسله مسایل عقیدوي اړخونه هم لري، د زړو ادیانو نه راضي کېدلي دي او د اندیانو انګیرنې هم دا دي. اوس مثلا خوا به چې کله لمر ونیول شو یا په سپوږمۍ ونیوله شوه، خلکو ووي چې دا خدای خلکو ته په قهر شوی دی، ګناهونه زیات شوي دي. او سره له دې چې موږ تاسو اوس علم ثابته کړي سپوږمۍ او لمر د ګناهونو سره ارتباط نه لري، هغه د دې شمسي نظام د حرکتونو سره ارتباط لري.
د استاد رفیع په وینا دا ډول باورونه ټول زموږ خپل نه دي،
یو شمیر دا ډول باورونه ځایی دي، خلکو په خپله تجربه کړي، هغه خپله تجربه یې بالاخره تکرار کړي او انتقال کړي د نورو نسلونو ته. یو شمیر یې وارداتی دی چې هغه د نورو هیوادونو نه په ارتباطاتو راشو درشو کې راغلي دي. مثلا موږ د یونان سره 2000 کاله مخکې ارتباطات درلودل، یونانیان دلته راغلي وو او دلته د خپل فرهنګ ډېرې نښې پرېښي چې په دې کې د مسایل هم راځي. د هندوانو سره موږ زاړه تعلقات لرو، دوی د دې هیواد نه تللي وو، هجرت یې کړی دی هندوستان ته. همداسې د ایرانیانو سره زموږ هغه شریک دي ډېر شیان، او د نورو هغو هیوادونو سره چې موږ راشه درشه کړي تجارت هم زموږ فولکلور او باورونه هم ورسره شریک شوي. مثلا د چین سره زموږ روابط ډېر پخواني دي. نو په دې اساس دا مسایل دا چې لیږدېدلی دي په ټوله منطقه کې دي او چې شخصي تجربې دي هغه په یو یو ملت کې پاتې دي، نه هغه تر ننه پورې راپاتې دي. او په دې مسایلو کې بیا کله کله داسې کسان هم پیدا شوي دي چې هغو دا نه دي منلي. مثلا یو وخت البابو ریحان بیرونی زر کاله مخکې هغه تللی و هغه هندوستان ته ولاړ سفرونه نه کول، لیکن په عین حال کې خپل علمی مطالعات هم کول. مثلا یو ځای ته تللی و، یو جومات و، هغو هغه درلودله، یوه ستنې درلوده او دا ستنې به ګرځېدله او خلکو دا معجزه بلله، دا یو سحر بله. اما چون د ده ذهن علمي ذهن و، دای په دې قانع نه شو، ورته کېناست. بالاخره دا هغه جوړښت کشف کړ چې دا ستنې جوړه شوې وه. یا مثلا یو بل ځای ته تللی و، هلته یو جومات و، هغه به په شام تودېده، پیوشم بیا د دیغو په برخه کې هم خلکو هغه معجزه بلله او سحر یې باله. لیکن د دیغو په برخه کې هم مطالعه وکړل او بالاخره ورته معلومه شو چې په غو کې هم هغه د حرارت په ډېرېدلو په هغه کې هغه خاص جوړښت هغه درلودله، نقش درلود. اوس د زموږ تاسې توخانې چې په زموږ په سیمو کې دي هغه هم په همدې شکل جوړېږي. په ډېر لږ اور یوه لویه توخانه د څلیدو ساعتونو دپاره تودي. سره لري چې موږ هغه اور که په بخاري کې وکړو هغه د یوه ساعت نه زیات کور نه شي تودولی. نو په دې ترتیب دغه ساختمانونه او دغه مسایل هم ارزښت لري چې ځینو کسانو ته علمی اړخونه معلوم و او نورو ته چې نه و معلوم هغو د خرافاتو لمن نیولي او خرافي فکرونه یې ورسره تړلي دي.
لیکوالان او شاعران کګنو او انګیرونو ته توجه کوي. استاد به راته ووایي چې نور څه استفاده ورنه رواج ده.
د انګیرنو ډېرې خواوې دي. یو خو هغه خرافي انګیرنې دي چې هیڅ نقش نه لري او هیڅ مغه د ذهن توهم دی او یو خرافي فکر دی، او یو شمېرې تربیتي او تعلیمي اړخونه لري، یعنی هغو نه هم باید سترګې پټې نه کړو. ځینې اړخونه یې تربیتي دي ما چې مطالعه پرې کړي.
د علوم اکاډمي د ټولنپوهنې د څانګې مشر ښاغلی میرزا محمد لودی وایي داسې پیښو ته زموږ خلک د وړاندوینو په سترګه ګوري او یوه رابطه یې ترمنځ ویني.
معمولا دغسې ټول طرز تفکر یا دغس ډول نظریات معمولا د حوادثو د رامنځته کېدو یو وړاندوینه دوی ته تلقین کېږي، او یا دوی د تجربو پر اساس دغه داسې تلقین کوي چې دغه پیښه د دغه حالت نه رامنځته شوې ده. دا یو په وروسته پاتې ټولنو کې یو غیر علمي طرز تفکر دی، یعنې کوم علمي اساس نه لري، چې د تابو یا د توتمیزم د مفکورې سره تقریبا تړاو لري، دا شتون لري. دوی فکر کوي چې دغه پیښې له دغسې حالاتو رامنځته کېږي. علت یې دا ده چې دوی په اساس کې علمي طرز تفکر نه لري، او دا چې موږ د دې پیښې دپاره موږ څنګه کولی شو چې وکولو چې دغسې ډول طرز تفکر تغیر کړو، هغه په فکر او فرهنګ کې تغیر ده. که چیرې فکر کې تغیر راسي، اوتومات په فرهنګ کې تغیر راسي. یوه ورځ زه د خپل ډرایور په څنګ کې ناست وم، دو موټر یې څه تخنیکي عارضه درلوده. ده وویل وای خدای دې خیر کړي، نن زه زما سترګې نن رپېږي او یو پیښه خامخا کېږي. د ده په ذهن یا د ده په فکر کې دغه د سترګې رپېدل د یوې پیښې یا حادثې وړاندوینه ده. ده ته ویل دوی الهام دی او ده ته وایي خبرتیا ده. ما ورته خبره وکړه، ما ډېر ذهن په دې ما کړ، داسې یوه انګېرنه ده، عصبي یو منشه لري، یوه رواني یو منشه لري، دا تا د سترګې رپېدل نه، داسې تا دی کوم پیښه الهام ده. نو کوشش وکړه چې دغه مفکره د اوس له ځینې څخه کوم نس نه خدای مکه چې اوس کوم پیښه ونه کې. ځکه
د علوم اکاډمي د ارواپوهنې د څانګې غړي اغلی همیرا وایي انګیرنې علمي اساس نه لري. د موضوعات موږ په لوی لاس ځانته غټ کړي او په ذهن مو منلي.
چیزهایی که به حساب ما میگیم که شگون خوب داره یا بد یا ای سر ما میره،
ده چوایو در شه شگون لری یا بد، او یا ده به پا ما پوریشسی یا بد، دیتا ارواپوهنه که تلقین وایی. موج زین مسائل په خپل ذهن منو فکر کوو چه دانو سم دی سمنک دیوا چاو سمرانگی، نو خامخا با دی توجه نوی ورته کرده، بل زل دی چه اچاو پا مرته وکرده. دا له نورو پیښو سره هیڅ ډول رابطه نه لري. فرضاً نوکان په شپه کې ما اخله، دا خو پخوانو نسوی ثابتولی چې دی کې میکروبونه دي او نوک معده کې نه هضمیږي، ځکه یې داسې کیسې پورې غوټه کړي دي. بهتره ده چې له دا ډول تلقیناتو ډډه وکړو، ځکه ډېره برخه یې تشویش پیدا کوي، سړی ناراحته کوي. دا علمي اساس او منطق نه لري، باید مثبت فکر وکړو، هر څه به سم وي.
د علوم اکاډمي د فقه او قانون د مرکز غړی سید حبیب الله شاکر وایي دا ډول باورونه د شریعت له نظره ناروا دي.
دغسې باورونه چې دا باورونه له غیب سره اړیکه ورکوي، چې په دې باندې غیبیات دی بنا کوي چې آینده کې دا کار کیږي، دا خو په شریعت کې بیخي ناروا او حرام کار ده چې څوک غیب وایي. حتی پیغمبرانو ته هم غیبیات نه و، دا علم نه و ورکړل شوی چې هغوی غیب ګویي وکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې تصریح کړې ده، هغه وایي دا په عربي کې دی ته لو وایي، کمې دانه وای کړي یا اگر چنین نمی شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لو سید د شیطان دروازه خلاصوي، کچیرې مې داسې کړي وای نو داسې به شوي وای. وای دغه دروازه په شیطان باندې تاسې بنده کړئ، دا خپله یو تشویش په ټولنه کې رامنځته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که څوک همدغسې کچیرې باندې احکام مرتبوي، اعمال مرتبوي، په حقیقت کې د ځان لپاره داسې دروازه پرانیزي چې په هغو کې به شیطان ورته ناست وي او شیطان دی په لارې باندې روانوي. نو زما هیله له هیوادوالو څخه دا ده چې په دغسې شیانو باندې باور ونه کوي، او په دغسې شیانو باندې په خپل تعامل کې له نورو سره تغییر رانولي، او ځان ته په خپل لاس باندې ستونزې پیدا نه کړي.
قدر من اوریدون کو خبرونه هم دوم روا کم راڈیو تلیکون را استول پتی مو دادی پا کابل کی مو دا پوست باکس میره را توار لسی اوابیا پا کندهار کی دو ویشت پا جلال آباد کی چلور پا خوست و کندوز کی یو تر بیا اجازه غوالو بسیا و پیزت وست
کتاب کی دوری نوی